سلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده درنو ریدونکو د افغانستان د مرکزی احصائیه ادارې یو سروې کړی ده او د دې سروې نتیجه دا ده چې په افغانستان کې د فقر هغه معیار چې کوم ټاکلې ده هلته د خلکو ژوند د هغه معیار نه راټیټ شوی دی، د ژوند شرایط خراب شوي دي. دا چې ولې نن موږ په همدې مسلې باندې غږیږو او د پروګرام لپاره مو د افغانستان نه د افغانستان د بانک پخوانی معاون د اقتصادي چارو کارپو هډوال صاحب خبرونه ته ملي کړی دی. نو زه به ستاسو په اجازه درنو اوریدونکو خبر واخلم چې زمونږ میلمه خبرونه ته تشریف راوړی دی یا نه. هډوال صاحب پروګرام ته راغلی؟
بله خورجان راغلی.
سلام شي، سلام شي. تاسو نه مننه چې تشریف م راوړی دی. نو موضوع خدا ده چې دغه فقر یا غربت په یواز دي چې کم شي، دغه سروې وایي چې زیات شوی دی، دغه د خلکو ژوند ښه شوی نه دی، هغه معیار چې دی دغه معیار نه بیخي راټیټ دی. نو عوامل خو به ډېر زیات دي او لکه څنګه چې دی مرکزی احصائیه د ادارې رئیس ویلي دي چې سروېګانې داسې وي چې یعنی نسبي وي نتایجې، مګر هم یو معیار شته، د یو معیار په اساس باندې کېږي او دوی خپله هڅه کړې ده. دوه کاله په دې باندې تیر شوي دي، 2018 او 2019 کال یې دغه سروې کړې ده په 34 ولایتونو کې. خو عوامل خو به ډېرې زه غواړم ستاسو نظر په دې اول کې واورم چې تاسو څه فکر کوئ. افغانستان شرایط درته معلوم دي چې هغه ډېر غټ عامل بسوي، ولې دغه د خلکو ژوند د دې معیار نه مرخکته شوی دی، یعنی د توقع خلاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه هم په خپل نوبت باندې تاسو ته ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما هم د گزارش یا سروې یا راپور او مطالعه کوم لیده.
بله.
د یک شک نشته چې افغانستان یو فقیر او غریب هیواد دی. او په دې ترڅنګ موږ په همداسې یو منطقه کې بلکې اوسیږو چې دا منطقه په مجموع کې
بله
هغه شکل چې لازمه ده د ژوند د سانتیاګو په کې اوسي او د غربت نه وتلي اوسي نه ده متاسفانه. او هر هیواد خپلې ځانګړنې لري د فقر.
بله.
او موږ راځو په افغانستان باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د فقر یا د غربت دلایل څه شي دي. اول دا من کم نه شکر له بل خصوص طالبانو دوري د سقوط
د وخت
لري کې دوی چې خوريسته دا وي د وخت نه ورسته چې نړیواله ټولنه اندلته ده پیسې هم ډېر راغلي کومکونه هم کیږي بودی جام شته زمون سره مونږ ولې به هم بودی برخه چونه توانې. زه فکر کوم دا د دلایل خو ډیر زیات خو هم د دلایل چې په کو د کول په سر کې اساسي دلیل چې راځي هغه د امنیت مشکلې راځي. افغانستان د سي او هیواد دی چې اویا سلنه نفوس په کلو کې ژوند کوي، په خاریو کې ژوند نه کوي، ډیر سلنه نفوس په خاریو کې ژوند کوي. بیا په دې کې یو شپیت سلنه نفوس چې مونږ دی دا د کلی کې د کرنیزو یا زراعتي محصولاتو باندې خپل ژوند عیار کړي، خپل د ژوند اسانتیاوي او عاید داغې د لارې پیدا کوي. تاسو به د گزارش کې دام لیدل وی چې ژوند خاریو ته ډیر شوی دی یا مهاجرتونه خاریو ته ډیر شوی.
بله بله.
خلک د کلیو نه راغلي دي، مهاجرت د خاریو ته راغلي دي. نو وخت چې موږ بحث پدې کوو چې بیا اصل نه نفوس زموږ په کلی کې ژوند کوي او بیا دې ته اړ شي دغه خلک دا خاریو کرای شي، نو کوي ته چې په خاریو کې په هغه او دغه ژوندۍ په دې عیارې شي زراعتي محصولات ولري، خپل ځمکې ولري او یا په بل چا سره
په خار کې دا ورته میسر نه وي. خار کې ورته دا میسر نه وي.
خار کې څه دي خبره ده چې خار کې دومره زراعت نه مشته بلکې زیاتره برخه نشته دي. دوی مدا ده چې هغه فن او مسلک چې دوی باید ولري چې په خار کې ځانته ژوندۍ عیار کې یا کار پیدا کړي شي هغه نشته. دوی د پاره بیکاری ورسره پیدا کیږي. نو دای دویم درېم دغه دلیل دا دی چې خار کې بیا چې وخت خلک زیات راشي متقاضا ته وي د ډیریږي په تقاضا لګيږي او خلک ډیر وي، نو خپل مستقیم تاثیر کوي. دا یو عمده اساسي دلیل دی چې د امنیت نشواله
د امنیت نشواله نه دغه مسلې را پیدا شوې کنه د امنیت نشواله نه دغه خبره را پیدا شوه چې خلک خارونو ته راغلل او د خارونو نتیجه دا شوه ښه کساسي اجازه وي مهرباني مهرباني دوه خبره
چې زمونږ سره د دې چې دا کوم یو اساسي مشکل دی اما یو بل حقیقت هم شته وغدا دی چې د دومره حکومتونو او کومرسو تر څنګه چې د افغانستان سره کېدلې موږ متاسفانه چې زی خلاصو کوم لنډي باندې او په بخښ سرسته وکړو موږ یو دسي منظمه جامع چې د افغانستان په حقایق ولاړ وسی اقتصادي پلان او اقتصادي برنامه نه لرله چې افغانستان موږ ګورو صنعتي اقتصاد طرف ته یا زراعتي اقتصاد ته ورو یا خدماتي اقتصاد ته دغه برنامه متاسفانه لرله یعنی وګورئ موږ په نظامی برخه کې خو مونږه یو څوم پلان لرو ده حتی د دې مونږ تاسو شاهد مو چې په نظامی برخه کې انتقال د قدرت مو شو اما مونږ د دې شاهد نو چې اقتصادي برخه کې مونږه انتقال د قدرت کړی یا یو برنامه ورته ولرو چې مونږ په تدریجي شکل په دومره کلونو کې اقتصادي لحاظ خود کفا او وسو د دې قدرت حکومتونه نه به مونږ ته وسو دا برخه نه تنه د افغانستان دولت پورې منحصر کیږي بلکې زمونږ نړیوال همکاران او نړیوال دوستان چې موږ سره په دې برخه کې حکومت کوي په ټول منحصر کې د متاسفانه چې هغه شکل چې لازم مو چې افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا وګرځي او فقر او ژوند پکې او غربت پکې کم شوی او سی خلکو ته کارونه پیدا کړی شي او سی اقتصادي رشد منکړی او دغه برنامه متاسفانه هغه شکل نه لرله موږ په دې اخر کې د دې شاهد چې افغانستان حکومت خو د برنامو یا د پلان په اساس باندې بودیجه منظور کړی شو چې هغه لږ پلانونه او لږ برنامه وو په مقایسه د نظامی برخه کې اقتصادي برنامه کم وي لږ خو کاله کم وي زمونږ د وزیر صاحبان او ادارې په دې ونه توانېدل چې هغه شته امکانات هغه چې ورسره وه بودیجه کې په خپلو عریضو په اساس باندې د خپل پلانونو په اساس باندې چې د وزارت مالي څخه کوڅو هغه مصرف نشو کړی نو طبیعي ده مستقیم په فقر باندې تاثیر لري بیکاری تاثیر لري نو دا
بله بله
افغانستان یو لازم اقتصادي رشد سره وصل کو افغانان ته مناسب کار پیدا کړ تر څو فقر په تدریجي شکل کم شي اما دا خو حقیقت دی چې د منځ خو مطلق نشي تللی ولې هله اقل باید کم شي لکه
کم شي یعنی زیات شي نه ویل اقل کنه دا خو زیات شي دی دا څه هیڅ زیات شي دی
خلکو
زبستا سي په اجازه یو ځل بیا هم د امریکا غا غشنا رادیو درنو اوریدونکو ته دا خبره وکم چې درنو اوریدونکو د افغانستان د مرکزی سایه د ادارې په تازه سروي کې د سې نتیجه راوته ده چې سلور 15.5% خلک د دې خلکو ژوند د غربت دغه معیار نم ټیټ دی یعنی د ستو حقوق د چې باید دغه اندازه را ټیټ شي د درجه را ټیټ شي مګر د سروې نه ښکاری چې دا زیات شوی دی زیاتواله پکې راغله نو موږ نن په همدې موضوع باندې د بحث لپاره چې عوامل سي دي چاره یې څه ده او په ولس او د ملک په اقتصادي اغیزه څه ده دا ځینې نور پښتنې دي په دې مسلې باندې موږ د افغانستان بانک په خانه ماوین او د اقتصادي چارو کار په خان افضل هډوال سیب مل مکړه ده او د خپل نظریات او تجارب وایي چې ولې فقر په یو ملک کې زیاتیږي د کمیدو چاره او لارې شته کنيشته د سی فکر افغانستان کې کوملار باید سره عملی کی چې د خلکو ژوند لاقل دغه معیار سره خو برابر شي ک پورته نشي بلکې کلان دلر نشي نو پورته هم نشي ښه نو هروال سه تاسو خو یو څو خبرې وکړلې bale میرا باندې وکړه
اضافه کومه ډیر نهات مهم دی
bale
او هغه دا دی چې ټولنیز عدالت او ثروت اقتصادي ثروت چې په ټولنه باندې باید حداقل کې مساویانه شکل نیدو دا غربت د خلاصول د لپاره وسیله وګرځي دا تقسیم شي متاسفانه زه به یو دوه ارقام درته وړاندې کوم چې په شک مو په دې شکل باندې لا شو زه ډیره ویره لرم ځکه هغه سکتورونه چې خدای نه خواسته ملتونه پکې ناکامیږي هغه هم دلته سرګندیږي 2014 کې مونږه عاید سرانه چې حساب کړی دی عاید سرانه یعنی فی کس
سړی سرایت
وڅلوي خدانه دا زمونږ پر کپټا یا عاید سرانه د 2014 کې زمونږ نه خالص عاید
دا کلنې دې کمیاشتنه
دا کلنې دې
اوکي
کلنې دې دا زمونږ جی ڈی پی نه خالص چي دي په همدغه کال کې دا 2 میلیارډ ډالر دي. نو کومنګ د سیمه محاسبه وکړو چې زمونږ 45% خلک په فقر کې ژوندۍ کوي او دا غوي عاید چې دی چې هغه دوی خودلې دی تک 2000 افغانۍ چې هغه نننی نرخ د ماک د افغانۍ سره د ډالر په مقابل کې تاسو محاسبه کوي 10 ډالر کیږي. 10 ډالر چې د 45% نفوس چې 15 میلیونه نفوس واخلي او دا حساب کې دا کېږي 15 میلیونه ډالر، یعنی 45% نفوس ته زما 15 میلیونه ډالر رسیږي او 45% ته زما 20 میلیارډ ډالر رسیږي. نو تاسو دا مقایسه وګورئ، بیا د تقسیم د ثروت په دې شکل باندې وګورئ چې په افغانستان کې اقتصادي حرکت په کوم شکل روان دی او تقسیم په کوم شکل باندې شوی دی کې شک نشته دی چې دا بعض ته په ډیره ګټه ورسي، بعض ته کم ورسي او دا تقسیم په هغه شکل نه وي. ولې دومره تفاوت هم دا ډیر نه حد ډیر زیات غټ تفاوت دی. تقسیم د ثروت په دې شکل باندې چې لاړ شي عدالت تامینېدل به ډیر سخت شي. دا هغه وخت چې خدای نه خواسته ولایتونه په خپل دې ته متوجه کیږي چې زما په ساحه کې، زما په منطقه کې، زما په ولایت کې ولې هغه اقتصادي کارونه چې زموږ د ژوند د هوساینې وسیله وګرځي ولې ونه شول، ولې رشد اقتصادي منحصر او څو نورو ولایتونو پورې شو. هغه وخت چې خلکو ته دا احساس پیدا کیږي، راځي کیږي. یو لنډ مثال به درته د پښتنو پر وضعیت باندې په ښکته پښتونخوا کې وګورم. یو د دلایل نه د نورو ترڅنګ دام دلیل دی چې اقتصادي روش نه پر غریزو بيخي جدا پاتې شي، لري پاتې شي، اخرهم خلک مجبور شول راځک شول او غاګي پورته کې نور تر اخره دانه چلیږي. نو زه دا هم ډېر تشویش وړایم.
نو اوس تاسو چې دا خبر وکړه چې اقتصادي ثروت ټولنیز عدالت او د تقسیمات باندې خبر وکړه، لکه دا مسالې ته اشاره وکړه، څنګه کېدې شي، څنګه کېدې شي په افغانستان کې دغه نقصه رفشی؟ مګه بده دي سروې په تخنیکی اړخونو باندې ډیر نغه گیغو، هغه خو د امغه اداري کار دی، خپل سروې کوي په یو کال کې، دوه کال کې، اصلور دي شو ولایتونو کې، یار چیرته چې وو د مرکو په اساس دوی خپل نتیجه خبره کړم. مګه په دې غیغو چې ولې دغه حالت راغلی دی، څنګه د دې حالت نه خلک وتل شي او حکومت سره ولمرستې ته ضرورت دی چې دا ولست نه راوباسي. زمونږ اصلي خبرې همدغه دي. ښه، مهرباني وکړئ دغه تقسیم چې تاسو ویلي د دې لپاره کوم فکټورونه دي چې دغه سی او نسبی عدالت راشي، دغه ټولنیز عدالت؟
زه خوایم چې اول لکه څنګه چې موږ بحث وکړو، موږ باید د فقر د ریکولو یا هر اقل کمولو د فارې دواندار کومک ته ضرورت لري. دواندار کومک
د چانه د نړیوال ټولنې نه
د ترازم دواندار کومک په دوه برخې تقسیم کو. یو خپل حکومت ته کوم د حکومت سره په کومه برخه کې دواندار کومک کړی شو. حکومت په بعضی برخو کې محدود مالی امکانات لري، نو په محدود مالی امکاناتو کې چې هغه نشي کولای هر شي سره رسیدګي وکړي، چې هغه مثلا په صحت کې وسی، که په هغه تعلیم کې وسی، که په زراعت کې وسی، یا وزارت محصولات بازار مندونه کې وسی، که په مالی سکتور کې وسی، که په معدن، خو مختلف په هر سکتور کې وسی. دولت باید دا کڅه تشخیص کړي او باغی برخه کې باندې، باغی برخه باندې باید د نړیوال انکشافي سازمانونو څخه، یا د خصوصي سکتور څخه، یا د مالی اداراتو څخه، او همدارنګه د کډا داخلي وسی او خارجي وسی څخه حکومت وګوري هغه کولای شي په دې برخه کې سرمایه ګذاري.
یعنی تر اوسه پورې نه ده غوښته؟
نو یعنی په هغه شکل باندې ګوري، په هغه شکل چې وختي دا خو شوی نه ده، وختي به شوی نه ده. معمول که کوم دغه وي نړیوال ټولنه د همدارنګه انکشافي سازمانونه د افغانستان سره باید مخلصانه کومک وکړي. مثلا مشخص مثال به وي، مثلا راځو بندونو ته، شپاړس کال وشو، په شپاړس کال کلونو کې مونږه تنه غم د یو بند غټ بند د افتتاح شاهدان وغه خو د خو کلونه را شروع شوه، او چې حتی د سردار داوود خان د دور نه دا کسر را شروع شوه. مونږ تاسو د دسي اساسي زیربنای پروژې شاهد لنو، چې هغه سر په رښپاړ کلونه کې مونږ دسي پروژې شاهد نه، چې مونږ رښپاړ کلونه کې سر تر سوالي او نن د افغانستان لپاره د اساسي عاید وسیله ګرځېدلی، او دا عاید به زموږ د بودیجې برخه شي تر څو په غیر وسیله باندې حکومت خلکو ته کار ورکړي شي او فرصتونه ایجاد کړي. دا یو والا مو پیدا کړو. دویمه برخه دا ده چې چې څنګه کولای چې د فقر سره چې مو مبارزه وکړو او فقر بیا هم
کم کو راټیټ کو. bale
زه فکر کوم راټیټ کو یا کم کو. زه فکر کوم زمونږ د مالی نظام دی، فینانشل سیکټر دی، مالی ادارات دي، چې په دې کې زمونږ بانکونه راځي، په دې کې زمونږ مالی ادارات هم راځي، په دې کې حق داخلي او خارجي ادارات راځي چې خلکو ته مالی امکانات ته لاسرسی پیدا کوي. بالخصوص راځي په دوو برخو باندې وګړي، مثلا که د زراعت په برخه باندې وګړي چې زمونږ غټه برخه مخکې مو ویلې اویا فیصده خلک زمونږ کلیوال دي او په دې کې بیا شپېته فیصده نفوس زمونږ چې دی په کلو کې اوسېږي، موږ څنګه او د هغوی ژوند په زراعت ولاړ دی، موږ څنګه کولای شو چې د دوی دا محصولات دپاره یعنی تنوع پکې پیدا کړو؟ په دې محصولاتو کې تنوع مشخص په یو ډول یو شکل کې ونیسي چې تنوع غنون وي، مختلف نور شیونه وکړي، او بیا د دې دپاره موږ څنګه کولای شو دوی ته بازار پیدا کړو؟ دا هغه شیونه دي چې کارونه ایجادوي، فرصتونه پیدا کوي، خلکو ته وسیله د عاید ګرځي، او طبیعي د پختدرګي شکل باندې د فقر د منځه وړل شي او وړل کېږي. تعلیم په کې غټه برخه ده، چې هغه ادارات او دغه خپل د تنا د حکومت برخه نه ده، اما حکومت هم باید لازم متاسفانه موږ دي کې یو بل شی مولي د پدې راپور کې چې هغه چې د تیر کلن په نسبت باندې مکتبونو ته تک کم شوی دی.
bale
دا طبي د امنیت هغه مشکل دی،
پنځه سوه ښوونځي ته
راشي هم شکل دوام پیدا کړي، بیا زموږ زمونږ د فقر کچه نورم لوړېږي. ځکه تعلیم هغه وسیله ده، البته معیاري تعلیم، معیاري تعلیم او په ټولو اسلوب او سلوک او وسایلو همبال تعلیم هغه د کار وسیله ګرځي خلکو ته، د ژوند د تغیر وسیله ګرځي خلکو ته، او په دې کې نور سازمانونه نور دنیا خصوصي سکتور زموږ سره متاسفانه زموږ تعلیمي ادارات په هغه سټنډر یا معیار کې لازم دی چې موږ نه تنها افغانستان ته بلکې نور خپل افغانستان نهایت ډېر زیات ضرورت لري. خو بیا هم که موږ معیاري تعلیم ولرو نورو ځایونو ته هم کبدونه ورکول شي، متاسفانه نه لرو. څنګه کولی شو چې موږ خپل تعلیم معیاري کړو او دا معیاري تعلیم د افغانستان د فقر د کمولو وسیله وګرځي او خلکو ته زندگی جوړ شي؟ بل طرف ته که وګورو، تعلیم نه تنها د دې وسیله ده، تعلیم زموږ د دې وسیله او داشه که موږ وکړو چې د دې وسیله هم ګرځي چې خپل امنیت ورسره بهتر کېږي، امنیت ځکه بهتر کېږي چې اوس خلکو سره فرصتونه نشته، کار نشته، امکانات نشته. نو کله چې اسلامي دغه تم چې لاړ شي، سړي دغه تم لاړ شي، حضرت علي کرم الله وجهه وي، لو كان الفقر رجل لقتلته، یعنې تر دې حد هغه دوی هر طرف رسېدلې وایي که چېرته فقر یو سړی وي ما به وژلی وي چې د دنیا مې د دې د شر خلاصه.
بله،
یعنې فقر داسې یو شی دی چې انسان هرې درجې ته
وژني، وژني تبا کوي.
یو رم غټه کچه چې دا دلیل یې همدا دی چې موږ دلته فقر زیات لرو. نو او عادلانه تقسیم ثروت او امکانات دا باید عادلانه وي، چې عادلانه موږ دا ولرو چې د فقر کمیږي، ځکه داسې نه موږ دا نه چلیږي چې په یو منطقه کې د فرصت امکانات او کاروبار او اقتصادي رشد زیات وي چې په یو منطقه کې د هېڅ شی ونه وي. دا عادلانه تقسیم د ثروتونو اساسي شرط دی د فقر د کمولو.
ډېره مننه تاسې نه هډوال صاحب. د فقر عوامل بیان کړل، عدالت باندې وغږېدې چې دغه ټولنیز عدالت څومره مهم دی. د ټولنه مهم عامل تاسې د امنیت مسله وبلل چې امنیت نشته دی، د امدینه دغه ټول فکتورونه راوتی دي، منفی غیزه د امدغ نشرو شوه ده، جنگونه دي، خلک به ځای شول، خارونو تراغل، مثلا د ته وګوره فاسکا د کوکنارو کار زیات شو، به سوادي خو غدې تاسې اشاره وکړه د مکتبونو بندیدل، نو ډېر نور خبرې وي چې غدې تاسې یاد کړ او دا دی ویلې چې په بنیادی کار نه دی شوی، مثلا د بندونو موضوع یاد کړ کنه، د لارو جوړول یا د فابریکو جوړول، صنعت، تجارت، صادرات، واردات، مادن، ټول مسالې چې د یو ملک اقتصاد ور باندې خکېږي، په خو دريږي، معنا دا چې د خلکو ژوند خکېږي. درست؟ نو یو شی بل دی چې ځینې داسې فکر کوي چې یو عامل خو همدا و چې تاسو ویلې چې جنگ دی، او د دینه به د نور خبرې شروع کیږي چې په دینور مسلو کې بیا غټ مشکل فساد دی. چې تاسو سوال تاسو سوال چې فساد به څومره غټ مشکل دی؟
و ګوره ما مخکې ویلې اوس که دا ټول څومره مشکلات هم چې ذکر کړ، که هغه په تعلیمي برخه کې وو، که هغه په تجارتي برخه کې وو، که زمونږ د صنعت برخه کې وو، که زراعت برخه کې وو، که هر برخه کې وو، یو د اساسي عوامل نه د امنیت نه وروسته فساد دی فن دا ټول وسیله موږ معیاري تعلیم ولې نه لرو ځکه اساسي خلکو ته تعلیم استق قدرونو ته هغه لازم او مناسب خلکو ته زمينه نه ته برابر شوی فرصت ورته نه دی ورکړی شوی فرصت ځکه نه دی ورکړی شوی چې یو نالایق یو بي سواد او هغه چې ارزښت نه لري هغه ته په فساد د لارې نه لاره پیدا شي هغه ته مناسب په همدې فکر په هر بخش باندې په هر اداره باندې او په هر دغه باندې قیاس کړه فاتخو ما مفتی ویلی کومګه چیرته مناسب فرصتونه پیدا کړی شو او خلکو ته ثروت ورکړی شو کار ورکړی شو هغه به جنگ ته ولی دی
bale قاچاق به ولی کوي کنه
bale قاچاق به ولی کوي هغه به جرم ته ولی دی دا ټول وسایل د ټول اسباب دي چې د دې پورې نه ختی دي یعنی غټترین عامل د امنیت نورسته د عوام فساد وکړي چې موږ په دې حتی نه پښتواني دي چې موږ د اقتصادي کړنلارې پالیسۍ نه طرز عملونه او یو اساسي تربنایي تګلارې چې افغانستان خود کفایت او ورسي کده د تجارت دلاري او چې خدمات او سیاغه او د صنعت دلاري او چې پاغه کې زمونږ انډستری ډیولپ شي مخکې ولاړ شي او کاغه د زراعت دلاري او چې دا ټول وخت چې مونږ فساد کم کړی او سی او ارزښتونه تقایل شي او شو تبید د خپل په تدریجي شکل مخکې دي اما نن یو د عوامل نه فهمیت کې هم چې په بحث کې مونږه مورچاس موریدل تاسو دلاري موریدل دي د متخصصینو د امنیتي نسیو نه عوامل چې زمونږ د امنیتي سکتور کې راک مشکل له فساد دي ځکه شک نشته دا خپل ځبه باندې مشکل دی اما د دې دینه مخکې اساسي مشکل چې د بوکا امنیت ته
مننه
څنګه بیا هم د نور عوامل چې ټول به یعنی دا یو مجموعه ده د مشکلات فراتون په هر یو خپل برخه کې یو رول لوبول دي او نتیجه دا شو چې دا بیچاره ملت څلور پنځه فیصد دی فقر او دا تعریف هم ډیر ډیر وړو کې او ډیر اساسي تعریف نه خپل شوی دی 2000 کې دا ډیر دقیق پلا شو 2000 کې نور هم ډیر شان شامل دي مثلا 2000 افغاني حتی هغه څوک چې کار ولري هغه هم هغه ما شیدل 2000 افغانۍ یعنی مثلا تاسو ګورئ یو کس کار لري دا کار نه مطلب د روزمره ژوندۍ د زما هدف کینه
فقط
اساسي روزمره ژوندۍ په افغانستان کې سل یا یو نیم سل افغانۍ ده یو نیم سل افغانۍ یو کس که مثلا دی وای چې 2000 شیو شپه افغانۍ که څه ده چې دا د فقر نه لور دی زه د سره کوم موافق نه یم چکه یو په دې باندې خو د فقر تعریف کې کته د درې شیان شامل کی چې مثلا خوراک دی لباس دی او د اوسیدلو ځای دی خدای کوم شک نشته چې لباس او د اوسیدلو ځای خو د وندار نه خو یو وخت مصرف یو د پوری
کور کلی ډوډۍ
کلی خلک او بالکل دا درې ورته اساسي تعریف دی د فقر لپاره دا که په 2000 تقسیم کې په مش باندې نو دا تیا یا افغانۍ شولې او یا کی افغانۍ خو په تری وخت وو چې ورې مو اخلي
نکي
چې د شه افغانۍ خو غلا اړه لري نو پاتې زبا... کالو ته او کور ته اوسېدو ځای ته پاتې شو نو زه هم چوغورې دا تعریف هم
سم نه دی او دم دې تعریف په اساس هم دم دې تعریف په اساس هم بیا هم د خلکو ژوند دینم لټید دی زه بس تاسو په اجازه یو ځل بیا
چې چیرته بخنه وایم ځم چې چیرته تعریف کې موږ یو چې د دې درېن تر افغاني او سیبیا خو د فیصدي نه بیا څه کې دی شو رسې
ها ها د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنۍ مسایلو بحثونو پروګرام لرو او د افغانستان د مرکزی سایه د ادارې په تازه سروې باندې غږیږو د سروې کې ویلي دي چې 55.5% خلک د دې ژوند د غربت د معیار نم درجې نه ټیټ دي نو د معلومیږي چې فقر زیات شوی دی ولې زیات شوی دی عوامل څه دي موږ په دې مسلې باندې تر اوسه پورې د افغانستان بانک په خوانی معاون او د اقتصادي چارو کارپو هډوال سب سره وغږیدو خان افضل هډوال سب سره وغږیدو او وسم زمنګ باسي د ملري د خبرونه پاتې دي یو سلور دقیقه په دې سلور دقیقو کې زه غواړم چې هغه مهم ټکي تاسو ټول یاد کړل اشاره ورته وکړه او اخر کې تاسو دا ویل چې پالیسي او کړنلارې او د نړیوال ټولنې مرستې څه فکر کوي چې پالیسيو کې کم مهم بدلون راوصل شي او کومه لار ونیول شي او نړیواله ټولنه څه کولای شي په دې برخه کې چې مثلا ک 2013 کال یا آینده کې بیا سروې کیږي چې دغه سورز نیوي په دې مسایلو متخصصین و نغږي یا کارپوهان و نغږي لکه نن چې تاسو غږیږي
نو زه وایم چې مشکوک بخښنه خوري د خاصاسي پر خبره
بنیادی bale او پالیسي کې څه تغیر راشي
فاصله پالیسي کې دا تغیر راشي چې موږ په اساسي شکل باندې باید چې موږ شاهد ووسو د یو کرنلار ولرو چې دا اوس زموږ ځنوي څلور نوي فیصد تجارت چې دی دا زموږ په وارداتو ولاړ دی. موږ څلور نوي فیصد واردات لرو او شپږ فیصد یا پنځه فیصد موږ صادرات لرو.
صادرات باید زیات شي.
صادرات باید ځکه زیات شي چې کومک خو دوامدار زموږ سره کېدلی نه شي. که دا وکړو ټول عمر زموږ سره کومک وي خو بیا یو خبره ټول عمر چې نه دی نو یو وخت اوس پر اوس زموږ په افغانستان ټول ذخیره چې ده اساري ذخیره چې ده اته میلیارد ډالر ده. اته میلیارد ډالر دا تقریبا یو کال زموږ علت تکافو کی که چیرته دا کومکونه بند شي یو کال وروسته به بیا مونږ داسې پیسې ونه لرو چې تاجر لپاره مونږ پیسې انتقال کړی شو هغوی د خارج نه جنس راوړي تر څو دلته بازار ته عرضه کړي او خلک خپله زندګي وکړی شي. دا ډېره اساسي خبره ده. نو مونږ څنګه کولی شو چې مونږ خپل د تجارتي بیلانس راکوز کړی شو په تدریجي شکل باندې حد اقل که مونږ صادر کولی نه شو د وارداتونه مساوي خو کړو او هغه په زماني مونږ
روان سیب دوه دقیقې پاتې دي غواړم هغه غټي خبرې دی وکړي دوه دقیقې ښه مهرباني بل
ځدانو مې شته باید ډیر زرو شته یو خبره وایم هم دا تر څنګه مونږ د بینلری ټولنې هیله دار چې په دې برخه کې هغه چې مو سره کومکونه ډیر مشخص دي. مثلا دوی کولای شي زمونږ سره په کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ لپاره مونږ سره په بازار موندنه کې کومک وکړي او هغه خندونه او نیمګړتیاوې چې زمونږ په کلیوالي یا کورنیو کې د هغوی د کارګرانو او یا همدارنګ د هغوی د زراعتي محصولاتو په اړه دي د هغوی لرې کولو په اړه کې زموږ سره کومکونه وکړي او دا چې تر څو دا د دوی وسیله شي چې خلک خپل ژوند په اسانه شکل باندې عیار کړی شي. یعنې مثلا دا اوس ټوله فوکس یا توجه چې په زراعت کې زموږ زیات په غنمو کې ده موږ څنګه کولی شو دا سکتور ته یو تنوع ورکړو او په مختلفو برخو کې دا د کرنیز محصولات زیات شي او وسیله د تجارت لپاره وګرځي خلکو لپاره. همدارنګه متماري برخه کې څنګه کولای شي زموږ لپاره زموږ سره په دې ماري انکشاف کې کومک وکړي چې زموږ مالي سکتور انکشاف پیدا کړي د صنایعو لپاره د معدنو لپاره د زراعت لپاره تجارت لپاره وارد د صادراتو د پر د ټولو د پر وسیله د لاسرسي وګرځي تاسو مالی امکانات ته چکل دوی ضرورت لري مشکل ونه لري بل خصوص په خارج ته چې خلکو ته دوی معلومه صادرې ورلګي ورته زموږ د مالی نظام غیر محدود زموږ د خارج سره اړیکې ډېرې ضعیف شوې دي. دا موږ به اکتشاف ته کوو موږ باید نورم قوي کړی شو
اول
څه څنګه په افغانستان کې دا برخه باید انکشاف
اول څه بیا سوال په خیر کې لرو یو دقیقه او غدا چې تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان ته ګوري د قرنو تاریخ ته وګوري د افغانستان څه فکر کې اوس وخت کې دی پیړی کې چې افغانستان په یو صنعتي ملک وي د رشد کې لکه څنګه چې توقع ده او که یو زراعتي وي د اقتصاد پالیسي باید څنګه وي یو د قلرو لا 50 سنه مهرباني
او اوس خو دې دا چې مطالعه چې شوی دا کوي دا چې مونږه که معدن کې امکانات زیات لرو دلته یعنی که منابع زیات لرو ورته دې منابع د چې پاغه په ټریلیونو ډالر دلته خو پیش بینی شوی دي نو څنګه که کوي دا بیا یګانه لار د افغانستان اقتصادي خود کې تر کولای شي. نو دویمه برخه چې زراعتي ده هغه هو سم تر دې چې مونږه 15% کې په غرونو د جوړ مملکتي او 15% زراعت لرو او دا
اوس ډیره مننه
دا زیاته برخه تللی چې دا زمونږ زراعتي برخه ده
ډیر تشکر
برخه زمونږ زراعتي ده
دا شنو رادیو درنو لیدونکو
او خدمات دې
زمونږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده د اقتصادي چارو کارپوه حلوال سی خپل نظر ورکړي چې افغانستان څنګه په اقتصادي لحاظ په خپل کو درې دي شي او غربت لمنځه تللی شي.